پېښور کې د مخام شپږ بجې شوې د اردن کو د مشال ریډیو په دې خبري غړای کې زه هارون بچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه دروو خو پیل له خبرونو کوو. اسلام آباد پولیس وایي د پاکستان تحریک انصاف له احتجاجي لاریونه شاوخوا زر کسان گرفتار کړي دي. په برج نوبلستان کې د پاکستان فوج پر یو ګاډي په بمی برید کې یو سرتېری وژل شوی او دوه نور ژوبل دي. او اسرائیلي وزیر اعظم ویلي چې کابینې له حزب الله سره د اوربند موافقه منظوره کړې ده. خبرونه تفصیل د اسلام آباد پولیس وایي د پاکستان تحریک انصاف له احتجاجي لارونه شاوخوا زر کسان گرفتار کړي دي. د پولیسو مشر سید علي ناصر رضوي نن په اسلام آباد کې خبري غونډه ته وویل چې په نیول شو کسانو کې 19 افغان وګړي هم دي. نوموړي دا وکړه چې پولیسو امنیتي ځواکونو د کاروایو پر مهال یوازې غیر مهلکه وسلې کارولې دي. بلخوا پاکستان تحریک انصاف نن پر خپل ایکس پاڼه په بیان کې وویل چې د اسلام آباد هغه مظاهره چې پکې څلور امنیتي سرتیري او دوه مظاهره چان وژل شوي په وقتی توګه ځنډول شوې ده. په بیان کې پر حکومت د تشدد کارولو تور پورې شوی دی. د ګوند چارواکي وایي د احتجاج مشري کوونکي د خیبر پختونخوا اعلی وزیر علي امین ګنډاپور او د تحریک انصاف د بنسټګر عمران خان میرمن بشرا بیبي د امنیتي ځواکونو تر بیګانه کاروایو وروسته په خوندي توګه خیبر پختونخوا ته رسیدلې دي. بلخوا د پاکستان د کورونا چارو وزیر محسن نقوي بیګا په اسلام آباد کې خبرونه ته وویل چې د ځینو مظاهره چانو سره لیندې او ډنډې وي خو هغوی د امنیتي ځواکونو د کاروایو په نتیجه کې په شا کړل شو. لموړي زیاته کړه چې د پی ټی آی په لاریون کې د افغان وګړو د موجودیت په اړه معلومات به ژر له رسنیو سره شریک کړي. پاکستان تحریک انصاف د دې ګوند د بنسټګر عمران خان په غوښتنه د نومبر پر څلوېښتمه په اسلام آباد کې احتجاجي پرلت پلان کړی و چې موخه یې د هغه له زندانه خوشي کول خول شي ول. خو د پی ټی آی مخک خان وایي چې حکومت یې د احتجاج مخه ونیوله او پر ضد یې سخته کاروایي وکړه. د کورمې د بګن الیزو صدې او پاړه څمکنه او ځینو سیمو کې پرون هم د شیا او سنی کلو ترمنځ نښتې شوې دي. ځینو قومي مشرانو پر حکومت تور پورې کړی چې د جګړې په درولو کې سنجیده نه دی. په الیزو کې د شیاګانو یو مشر عاقل حسین بیګا مشالو ته وویل چې حکومت د خپلواک اختیار عملي کړي او جنگ دې ودروي. بلخوا هم بیګا په صده کې د سنیانو یو مشر حاجي سلیم خان اورنګزی مشالو ته وویل چې د شخړو په بشپړ توګه د لمن ځړلو لپاره ضروری ده چې حکومت رڼې پلټنې وکړي.
دا جنگونه به بیا اندسې کېږي او دا به ډېر لوی نقصانونه به کېږي. تحقیقات یقینا څه ضروري دي. کار بل یو چا کړی دی، سزا یو بل چا ته ملاو شوه.
د کورمې د شیګانو او سنیانو ترمنځ جګړه د نومبر پر 28 لاغه وروسته پیل شو. کله چې د نومبر پر 28 د مندورای او ډټ کمر په سیمو کې د مسافرو ګاډي تر وسلوال برید لاندې راغله او پکې د سلور سنیانو په شمول شپږ سلويخت شیګان وژل شول. بلخوا د اطلاعاتو لپاره د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر سلاکار محمد علي سیف د نومبر پر 28 په بیان کې ویلي ول چې حکومتي پلاوی د کورمې له شیاو سنی مشرانو سره لیدلې و او د اوربند ترڅنګ پر دې هم سلا شوې دي چې په نښتو کې د وژل شو مړي او يرغمل کسان به یو بل ته سپاري. د برج جنوبي وزستان د سرروغ تحصیل په بنګیواله سیمه کې پرون د پاکستان پوز پر یو ګاډي په بمی برید کې یو سرتېری وژل شوی او دوه نور ژوبل دي. دا خبر د غزلې د پولیسو ترڅنګ د استخباراتي ادارو چارواکو نن مشالوډي ته وکړه. دوی د نمونو یې نخول په شرط زیاته کړه چې پرپوزي ګاډي برید د ځمکلان دی بم چاو د دوه په وسیله شوی دی. د چارواکو ویلي په سیمه کې د وسلوالو د لټون عملیات پیل کړي دي. د سرروغ یو اوسیدونکي عثمان بیا د مشالوډي ته ویلي چې تر برید وروسته پوز د دوی لوی سړک د اتو ساتونو لپاره تړلې او چې له وجې د خبره خلک ستونزو سره مخامخ شول. پروپوزي ګاډي د پرونی برزي مواري تر دې د ماکمې وسلواله ډلې منلې نه ده. تاسو مشال لري ته وګي پښتونخوا ملي عوامي ګوند بلوچستان د پښتون میشته سیمو پر نام نه اندېښنه څرګنده کړې ده. د ګوند پرون په خبره کړې وه اعلامیه کې ویلي چې د امنیت ساتنې چارې د آئین او قانون پر وړاندې له سرحدي عسکرو څخه ځایي انتظامی او پولیسو ته حواله شي. پښتونخوا ملي عوامي ګوند بلوچستان په پښتون میشته سیمو کې د جرګو یو لړۍ پیل کړې چې وروسته هغه د ژوب ډویژن په کچه د نومبر پر 23 او 25 هم په ژوب کې وشوه. جرګې په منظور کړو قراردادونو کې له افغانستان سره د تګ راتګ او تجارت د ټولو لارو خلاصولو او د ګمرک یا کسټم دفترونو جوړولو په څیر غوښتنې کړي. جرګېدار اس بلوچستان کې د بجلی د کمښت او سړکونو د خراب حالت ترڅنګ د خیبر پښتونخوا د کورمې په فرقیزو شخړو هم خبرې کړي. د پښتون کامی جرګې د مشر نواب ایاز جوګیزی په مشرۍ د جوب په دورزنۍ جرګه کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د چیرمین محمود خان څگزی په ګډون د سیمې قبایلي او سیاسي مشرانو، دینی عالمانو او مدني فعالانو شرکت وکړ. د بلوچستان حکومت د جرګې د غوښتنو په ځواب کې تر اوسه څنډي ویلي خو تر دې مخکې په وار وار ویلي چې پولیس او پوست په ګډه د امنیت چارې سمبالوي. او اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلی دی چې کابینه له حزب الله سره د اوربند موافقه منزور کړې ده. دا د اسرائیل او پلبدان کې د ایران ملاتړ لرونکو ډلې ترمنځ د سولې پر لوري لوی پرمختګ خي. حزب الله یو وسلواله ډله او سیاسي ګوند دی چې د لبنان د جنوب ډېرې برخې کنټرولوي او د هیواد په پارلمان کې هم استازي لري. امریکا حزب الله یو ترهګر ډله بولي، خو اروپایي ټولنې یوازې وسلواله څانګه د بندیزونو په لومړ کې شامله کړې ده. د اسرائیلی وزیر اعظم دفتر پرون په بیان کې وویل چې د اوربند موافقې پلان د یوې منفی رائے پر وړاندې په لسو مثبتو هغه منظور شو. امریکایي ولسمشر جو بایدن سمدستي د اوربند هرکلی کړی دی او ویلي دی چې هغه لبنان ته یو نوی پیل برابروي او څرګندوي چې تر هغې څوارلس میاشتنۍ جګړې وروسته هم سوله ممکنه ده، چې پکې زرګونه لبنانیان ووژل شول او په لسګونو زره اسرائیلي وګړي یې بې کوره کړل. د مشال ریډیو د خبرونو پای مشال ریډیو دردونکو پروانه خبرونه کې مو تاسو لپاره پردې او یو شمېر نورو سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او مرکې راوړي دي. د خیبر پختونخوا اعلی وزیر علي امین ګندپور په اسلام آباد کې د احتجاج ختمولو تر اعلان وروسته نن یو خبري غونډه کړې ده. له خپل خبریاله پرې معلومات اخلو. په کورمه کې د اوربند باوجود د ځینو سیمو حالات لا هم کړکیچن دي. د شاخ دولت خیل یو اوسیدونکي وایي خلک په ویر کې دي او ژوند پټه په ولاړ دي.
مګي څه کومه نغمه پیډه شوې ده، سکولونه باندې دي، نت نشته، سیګنل باندې دي، خلک ډېر زیات متکرمن دي، مخ کې بده کېږي.
او د کراچۍ د ونډو بازار تر ټولو ټیټی کچې ته لوېدلې ده. د اقتصادي چارو یو پوه د دې لامل د ملک سیاسي بې ثباتي خي.
سرمایه کارو یو یره پاغی کې ولیدې شو چې کم سټاک مارکیټ راغورځېدلې ده، نو دا د پاکستان د تاریخ یو ریکارډ.
هیله دار مشال رادیو سره اوسه. اوریدونکو تاسو ته د رپورټونو لورولو مخکې ورزو له پیښور را سره خپل خبريال غلام غوس په خبرونه کې ملګری شوی دی. غلام غوس تاسو ته ستړي مشي وایو او داسې خبرونه دي چې د خیبر پختونخوا اعلی وزیر نن په پیښور کې لکه چې پریس کانفرنس کړی دی. دوی خو پرون تر ناوخته په اسلام آباد کې ولته ډیره خوډب پیښې مشوې. دوی هم دعوی کوي او حکومت د اسلام آباد مرکزی حکومت هم بیا برعکس خبری کوي. خو نن بیا د ګندپور په د وینا کې په خپل خبری کانفرنس کې کومې مهمې خبرې وکړې کوم سره معلومات شریک کړي.
بچا صاحب دغه علي امين ګندپور چې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی دی دغه خبری غونډه په مانسیره کې کړې ده. د هزاري ډیویژن چې کوم مانسیره ضلع ده او هغه لکه څنګه چې بیګا دغه واقعیات وشو په اسلام آباد کې د تحریک انصاف د پلویانو په ضد باندې چې کوم کریک ډاون وشو، نو ټاکل شوی و چې دی به سحر 11 بجې په مانسیره کې د خپل ګوند په مرکزي سیکرټریټ کې هلته دغه کوي. د مانسیره چې کوم سیکرټریټ دی خو بیا هغه خبری کانفرنس چې کوم دی نو وزن نه ولې شو ماسپخین نفس چې کوم دی نو هغه خبری غونډه وشوه. په هغه کې دغه سره عمر ایوب چې په قومي سمندر کې د حزب اختلاف مشر دی هغه موجود و. اول ټاکل شوی و چې بشپوشا بيبي به هم د تاسو موجود وي خو هغه په خبری کانفرنس کې بیا ښکاره نه شو. هغه په دغه کې چې کوم دی نو چې کمی خبری کړی دي نو هغه ویل چې یاره زمونږ ووټ او منډیټ غلا شوی. رهبر عمران خان مو په دغه کې د جیل کې دی او چې کله هم دی دغه د خوشی کول لپاره احتجاج کوي نو په هغه باندې دغه کېږي تشدد کېږي. او هغه دا دوا هم وکړه چې دوی پر امن او پرون د په اسلام آباد کې پر امن خبرې کولې خو حکومت پرې تشدد وکړو. او مهم ټکی بیا هغه دا وې اهمه خبره چې کوم بیا مختلف رسنۍ هم راغستی دا او ما په خپل هم نوٹ کړی دی چې یاره د دې هغه کوم احتجاج چې دی نو هغه بیا احتجاج یا احتجاجي تحریک خو یو جمله هغه ډیره مهمه ده هغه کړی ده ویلي ده چې احتجاجي درنه چې کوم ده نو هغه ختم نه ده بلکې عمران خان د حکم پوری بشي کوم دی نو دا جاری وي. خو بیا په حقیقت کې چې موږ وګورو نو درنه خو په اسلام آباد کې و په ډی چوک کې و او هغه وس دغه دی خالي دی. نو په دغه اړه باندې بیا چې کوم رسمي د پاکستان تحریک انصاف بیان جاری شوی دی په مختلف په خپل ټولنیزو رسنیو کوم د پاکستان تحریک انصاف چې کوم افیشل رسمي دغه دی اکاونټونه دي په هغه باندې لکه رسمي ایکس پانه او ورسره چې په خواني کوم دغه ټویټر وکنه نو په نورو ټولنیزو رسنیو نو په هغه کې بیا هغه د دې احتجاج د ختمولو اعلان کړی دی او خبرې کړي ده په خبر پانه کې. بیا یې پکې دا ویل چې د کور کمیټې غونډه به کیږي او وروسته به د عمران خان د هدایاتو په رڼا کې چې کوم دی نو را روانه تګلاره جوړیږي. بیا په دې کې د مرګ ژوبلې په باره کې هم دغه چې کوم اطلاعات دي نو هغې په هغې کې د اتو کسانو نومونه هم ورکړي دي په هغه خبر پاڼه کې چې یاره د پاکستان تحریک انصاف اته کسان چې کوم دي نو هغه په دې کې باقاعده د دې دغه نمونه هم ورکړي دي. او چې کوم ځینې سیاستوال او د دې نور پلویان دي نو هغه ځینې دعوې نور هم کوي چې لکه دا شمېره به د دین هم زیاته وي او بیا د زخمیانو به د هغې هم دغی. خو بیا په هغې کې بیا په خبر پاڼه کې دي دا د غم کړی پاکستان تحریک انصاف چې کوم د سپریم کورټ چیف جسټس دی د هغه نه یې غوښتنه هم کړې ده چې دا کوم وژل شوي کسان دي نو د دې وژنو د پیښو د دې نوټس واخلي. د وزیر اعظم وزیر داخله او د اسلام آباد او د پنجاب د پولیسو د مشرانو په ضد دي کاروایی وکړي. خو بیا بل طرف ته چې موږ ګورو کوم وفاقي چارواکي دي نو هغې په دې باندې نیوکې کوي چې یاره دا پوره امن نه و لکه څنګه چې وزیر اعلی علي امین ګنډاپور ویلي دي. هغې لکه هغه د رینجرز چې کومه پېښه شوې وه چې کوم درې دغه دي په هغې باندې په ګاډي باندې وهل شوي وو د هغې ذکر کوي. دغشان نور دي دا هم وایي وفاقي چارواکي چې یاره د پاکستان تحریک انصاف د خیبر پښتونخوا سرکاري وسایل استعمال کړي دي د پولیسو سره چې کوم انسوګیس وي نو هغه هم د دې سره وایي چې دي دغه کړی استعمال کړی دی او نور تشدد او دغه کې هم لکه مطلب دا دی لاس د دې پوره نه نو هغه لکه په دې وجه باندې د دې خلاف چې کوم کاروایی کړی او د جلسې لپاره هغه هم وایي چې لکه پراپر یا چې کوم لکه رسمي اجازه اخیستې کیږي د دې چوک کې
هغه نو شوی
او هیڅ دغه اجازه نه و هغه نو شوی او دی راغلی نو ځکه هغه دا وایي چې د دې کاروایی
سم ده. ډیره مننه غلام غوس او مونږ ته د الیمین ګنډپور چې د خیبر پښتونخوا لا وزیر دی دغه د پریس کانفرنس په تړاو معلومات راکول. اسلام آباد ته ځو. طاهر خان چې زمونږ خبريال دی په اسلام آباد کې. طاهر خان صاحب را سره دی. طاهر خان صاحب تاسو سړي مشي وایو او د الیمین ګنډپور د خبري کانفرنس مهم ټکریا ته غلام غوث ویل تاسو راته د اسلام آباد حال راکې چې نن دغلته سکی سیدی پرون بیگانه وخت پورې خډيره ګرمه ګرمي وا دغلته انسوګي سی وی او خلکو منډه ترډې وی غوبلو نن بیا ورځ څنګه تیر شپه تر اوسه پورې حالات دي.
سلام تاسو ته تاسو قدرمن اوریدونکو ته او چې کوم ملګری آنلاین دي هغوی ته. اسلام آباد خو نن رو رو لکه مکمل فرمیشن ویلی چې نارمل حالت ته راغلی دی ځکه تعلیمي ادارې نن بند وي. دفترونو کې هم حاضري چې کوم معلومات مونږ ترلاسه کړی دي هغه نارمل نه وه او کنټینر لرې کول هم لږ وخت واخیسته نو انټرنیټ کې اوس هم لږ مشکلات شته ځکه چې ځینې شکایت راځي چې اوس هم لا تصویرونه عکسونه هغه لکه نه ډاونلوډ کیږي نو رو رو خو نارمل حالت روان دي. البته د پولیس دا خبره ده چې ډی چوک کې 13 شپې عملیات کړی وو نو هغه دوی اوس صفا کړی دي او لارې اوس ډی چوک چې کوم کنټینر یې هغه لري کړی شوی دي نو رو رو اسلام آباد خپل نارمل حالت ته روان دي.
بل خبره که تاسو په معلومات راکې تاسو به هم له نظر تیر شوی دا خبر چې وایي چې دا د پاکستان مرکزی حکومت یا کېدی شي د دغه یادوي د کورونا چارو وزیر چې د ویلي چې په اسلام آباد کې چې کوم میشت افغان وګړي دي هغوی باید ان او سي واخلي لکه د حکومت نه دغلته د استوګنې لپاره کوم خاص اجازت نامې ترلاسه کړي یا څوک دغه خبر څنګه دی معلومات تاسو لري؟
دا خبر بالکل درست دی چې د پاکستان د کورونا چارو وزیر محسن نقوي خبريالانو سره په اسلام آباد کې نن دا خبره کړې ده چې هر افغان چې هغه په اسلام آباد کې جون کوي هغه به د راتلونکي میاشتې دسمبر نه وروسته بیا د دلته د ضلعي کم ډیپټي کمشنر وي دغه دفتر نه یو ځانګړې اجازتنامه به اخلي د اوسېدو لپاره. او البته د هغې څه علت خو نه خو چې ولې حکومت دا پرېکړه کړې ده ځکه اسلام آباد کې عموما هغه افغان جون کوي چې هغه سره پاسپورټونه وي یا چې کوم نوی افغان راغلی دی پاکستان ته د طالبان واکمنۍ وروسته او دغه کیسونه بهر لګېدلې تل غواړي هغه سره مکثر په ویزو او پاسپورټونو راغلی دی او بیا ځنې پکې داسې هم دي چې کوم پی او آر کارت دی هغه خو هغه ته اجازه پاکستان خپل ورکړي چې هغه به یو کال تر راتلونکي جون درسمه پورې جون کول شي. بیا افغان سټیزن کارت دی هغه سره نه کارت د پاکستان نادرا د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې په مشترکه توګه باندې دا دی ورکړي ځکه خو هغه افغانان جون کوي چې هغوی سره دغه اسناد شته. خو بیا د اسلام آباد چې کوم د پولیس مشر دی هغه هم یو خبري ناسک ته وینا کړې وه، ناصر علي ناصر رضوي، هغه هم دغه خبره وکړه کوم چې د کورونو چارو وزیر کړ ده، بلکې ده پکې دا خبره هم وکړه چې چا سره د وړاندې نه کوم افغان سره قانوني اسناد وي هم هغې لپاره هم دا یو ځانګړی اجازتنامه یا انوسی د اوسېدو لپاره دوی چې د هر دپاره هر کس دپاره لازم ده د دسمبر نه وروسته. البته دا خبره وکړه، دا دعوی وکړه چې د پاکستان تحریک انصاف کوم احتجاج وو نو دی پکې 19 افغانان نیولی دي، نو دا دعوه ده وکړه خو بهرحال ثبوت یې وړاندې نه کړ.
خو دا هم دغې په تناظر کې دی دا خبرې کوي کنه، دا پرېکړې کوي یا دا پالیسي
کورونا چارو وزیر خو فقط دغه ویلي وو، او د البته د پولیس مشر چې کله خبرې ناسته ته وینا کوره د پاکستان تحریک انصاف دغه لاریون پاره نو دا د افغانانو موضوع پکې هم دی یاد کړه، او ته پکې البته دغه وویل چې افغانان چونکه هلته نیولې شوي دي 19 دا دعوا وه، نو دغه وسره دا بل خبره وکړه چې اوس به افغان د پاره دا لازم وي. تر اوسه پورې چې کوم افغان کمشنریټ ته دغه رد عمل نه راغلی، د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې دغه له خواصه بیان نه راغلی. البته د حیرانتیا خبره خوده چې کوم افغان سره اسناد وي اوسېدو دغه لپاره دا ځانګړی
تاسو کې ځل بیا وایي ترخان سي ځل بیا کو دغه نیټه یاد کړئ چې کوم څومره مولت ورکړي چې تر کله پورې به د ان او سي اجازه نامې تر لاسه کول شي. باید
یو میاشت د دسمبر شو، یو میاشت دسمبر شو، او دغه نه دا وړاندې نن وشتم د نومبر د لاسور زدادي، او دغه وخت ورکړي دي خو بار نور تفصيلات نه ورکړي چې لکه دا به څنګه دی اخلي. ځکه دلته خو ګوره چې افغان کمشنر مشال ریډیو ته سوره وړاندې ویلی وو چې پاکستان ته شاوخوا د شپږونه تر وو لاکو پورې نوي خلک راغلي دي، نو چې دغه خلک شو او بیا زاړه افغان خپل ته یو اشاریه سلور ملیون خو افغان دي چې هغوی سره پی او آر کارډ دی، رجسٹر دی دلته، نو دغه رنګ افغان سیټیزن کارډ دی، نو بهرحال ګڼ شمېر افغانان دلته ژوند کوي، او دغې لپاره خو زما نظر دا دی چې دا خو به یو نوی یو مشکل باغی ته پیدا شي.
سمه ده، ډیره مننه طاهر خان صاحب ول اسلام آباد موږ ته معلومات راکول. اوس یو وار بیا پېښور ته ځو، خیبر پښتونخوا ته لا غزه رسر عظمت علي شاه چې زمونږ خبريال دی په ټلیفون راغلی دی. عظمت علي شاه دا ته مستلمي شو وایو، او داسې خبرونه چې سکندر شیرپاو چې د قومي وطن پارټۍ صوبایي مشر دی د نن پریس کانفرنس کړی دی، خبري غونډه کړې ده، نو د څه ویلي دي په لنډه توګه د خبرو مهم ټکی موږ ته وایي.
ډیره مننه باچا صاحب. په کورم کې د چکم د پنځو ورځو روان جنگ دی، داغې لپاره داغې د درولو لپاره حکومت او حقيقي ډول چې کوم خپل رول دی هغه لوبي. دا د سکندر شیرپو وینا ونند وشتما باندې د قومي وطن پارټي مشر سکندر شیرپو دا غو نور چې کوم د ګوند مشران واغلی په خبر پریس کرپ کې پریس کانفرنس کړی دی، ویلي دي چې یاره دغه دا کوم چې پیښه شوې ده د جوډیشل انکوایري وکړي، او چې کوم صوبایي حکومت ته هغه ناکام شوی دی چې هلته کې د اوربن رستو یا کوم مسله شی و پاغین رستو هم ملته کې د غتو تری خوالی چې کوم روان دي. دغه شاند کې نور مشران د ویل چې لارې بند دي، د غزه تعلیمي ادارې بند دي، او د ټولو غټو مهمه خبره غي دوا کا چې کوم کسان د دوانو اړه جو بل شوی دي، نو د لارې بند دو لامل غي نه پی خبرته او نه داسې غټ چې کوم روختون نه دي غیر چا پیرال تکي وړل شي، نو هلته کې د ټول غټو چې کوم غي خبره پکې مهمه او کچیر جرګه دي چې څومره سیاسي ګوندونه دي په خیبر پښتونخوا کې په پاکستان کې هغه دی یو جرګه جوړ کی، او هغه جرګه چې کومه ده هغه دی بیا الته کې کور می ته لړشي، او الته کې دی غوي سره دغه د توتري خالي پاړه باندې خبره ترې کی، او چې کومور باندې هغه دی کی چې نور څومره اقدامات دی هغه دی کی. خو تر ټولو مخ کې او مهمه خبره غوي دا وکړه چې یو وفاقي حکومت او صوبایي حکومت ته د دې لپاره ګامونه پورته کړی چې کومل ته کې جوبل کسان دی په دغه جنگ کې یا په دغه جګړه کې چې کوم جوبل شوی کسان دي چې هغه دلته کې د چې کوم روختون نه دی الته کې وروړي. نور هم ډېری خبرې وکړي،
نور مطلب کلن ډر ته وای چې نور څه شی مهمه وي.
اغه دا هم ویل چیرې باید چې صوبایي حکومت کوم جرګه لګلې وا الته کې د دوانو چې کوم ترمنز سلا لپاره دا غیر ستوبې هم چې کوم دینو جګړه روانه ده، نو باید چې صوبایي حکومت او وفاقي حکومت دوانه په ګړ ټول سیاسي ګوندونه الته کې په جرګه لړ شي.
سمه ده، ډیره مننه عظمت علي شاو د سکندر شیرپاو چې د قومي وطن پارټۍ صوبایي مشر دی، د کورمه نالات پتړاوې نن خبري غونډه کړې په پیښور پریس کلب کې دا د خبرو مهم ټکی موږ سره شریکول. او په کورمه کې د اوربن پرلانس ربیر الله هم نخته روان دي، پرون ځینو سیمو کې شيګانو سنیانو یو بل ته د مړو جسدونه هم سپارلي خو ډزې لا هم اوریدل کېدلې. د شیعه او سنی وګړو ترمنځ وروستی نښتې نومبر له 28 راسې پیل شوي دي چې 30 زیات کسان پکې تر اوسه وژل شوي دي. د دواړو غړو قومي مشرانو له مشارلو سره په خبرو کې پر حکومت نیوکې کړې دي چې د اوربند په قایمولو کې سنجیده نه دی. خو ځایي انتظامیه وایي کوښښ کوي چې د مذاکراتو له لارې امن راولي. په دې اړه د طارق ورغزي رپورټ اورو چې د ډزو په غږونو پیلېږي.
د ډزو دا اوازونه په کورما کې د شیاګانو او سنیانو ترمنځ له 5 ورځو د خښ شوي جنگ دی. په سیمه کې د چهارشنبه په شپه هم په څلور مختلفو ځایونو کې د دواړو فریقینو ترمنځ انخطې شوي دي. که څه هم په تازه انخطو کې د مرګ ژوبلې اطلاعات نه دي ترلاسه شوي، خو وړاندې په دغه کې دواړو ته درانه مرګ ژوبله اوریدلې ده. په جګړه کې د ځاني زیان اوریدلو له امله هغلته د غټو وسلو لکه ماټر، راکټ لنچر، توغندي، دوشکه او داسې نورو استعمال د یو بل په مورچو او عامه آبادی په آزاده توګه روان دي. په سیمه کې د نهي په مازیګر د شاګانو لخوا د یو مړ شوي تن جسد تر حواله کې درو پس د وژل شویو د شمیر زیات شوی. په اریزو کې د شاګانو یو مشر عقیل حسین په 28 نومبر مشال لوډیو ته ویلي که حکومت وغواړي چې جنگ هغلته ودرېږي نو هیڅ داسې قوت د هغې مخې ته نه شي راتلی، خو بدبختانه داسې نه کېږي. په 28 نومبر دا جګړه تر هغه پیل شوه چې په کوزا کورما کې د مندوری او ډاټ کمر پر سیمو د شیا مسافرو کاروان تر وسلوال برید لاندې راغللو. د نومبر پر 28 تر سره شوی هغه برید کې د مقامی مشرانو او صحت محکمې تر مخه شپږ څلوېښت کسان وژل شوي ول. که څه هم په 28 نومبر کورمې ته ورغلی د حکومتي پلاوي سره تر مذاکراتو په شیعه سنی مشران پر ډزبندي متفق شوي ول، خو د هغې باوجود دواړو په خپلو کې جګړې ته دوام ورکړی. په دغه اړه د ضلع انتظامي تازه دریځ مخې ته نه دی راغلی، خو په کوزا کورما کې د پولیسو یو چارواکي چې نه غوښتل نومې خپور شي مشال لوډیو ته پر 28 نومبر ویلي حکومت غواړي چې د مذاکراتو له لارې هغلته جنگ ودروي. چارواکي ویلي په الیزو او بګن کې موجود مورچو سره نږدې پرون لا هلیکاپټرو خطا ډزې هم شوي، خو خلک بیا هم نه دی ریدلی. د پولیسو چارواکي زیاتوي په سیمه کې ځینې مشران داسې دي چې د جنگ ودرولو لپاره ورته نه تیارېدل، خو بالاخره هغوی هم ورسره د ډزبندي په خبره اتفاق ښودلې دی. د دې ترڅنګ په صده کې د سنیانو مشر ملک حاجي سلیم خان اورغزي مشال لوډیو ته د چهارشنبه په شپه ویلي جنگ به ودرېږي، خو که د دې پوښتنه ونه شوله چې د پیلېدلو عوامل سول او بله دا چې جرمدار کس ته سزا ملونه شي، بیا هم داسې صورتحال سره مخامخ کېدای شي.
د دې خبرې تحقیقات وشي، معلوم شي چې دا چا وکړو او د سزا یې چا ته بې ځایه ملو شوه. که داسې ونه شو نو دا جنګونه به بیا داسې کېږي او دا به ډېر لوی نقصانونه به کېږي. تحقیقات یقیناً ضروري دي، کار بل یو چا کړی دی، سزا یو بل چا ته ملو شوه.
په کورما کې دا وخت بګن الیزو صدا خوار کلی بالشخیل سنګینه پیوار تری منګل غزګړی کونج الیزو او د پړچم کنی ځینې علاقې د جګړې تر اثر لاندې دي. لیات سیمو او سره داسې نورو علاقو مقامی خلکو د خوندي علاقو په لور کډه وستل پیل کړي دي. په سیمه کې جګړه تر پلې دلو پس د تګ راتګ لارې، بازارونه او تعلیمي ادارې تړلې پراته دي او هغلته موبایل سیګنل او انټرنیټ هم پر خلکو بند شوی دی. د شاخ دولت خیلو یو ځایي کس لیک حسین مشال لوډیو ته د نهې پرزویلی مقامی خلک له سختو مشکلاتو سره مخامخ دي، ولې چې هغلته خوراک سکاک، پیټرول، دوایانې او نور د ژوند ضروري سیزونو قلت راغلی دی. کورما یوه داسې حساسه قبایلی سیمه ده چیرته کې سنیان او شیاګان په ګډه پاتې کیږي او هغلته د دواړو فریقینو ترمنځ د ځمکو او داسې نور شخړې موجود دي چې ورباندې مخکې هم خونړي جنګونه شوي دي. په سیمه کې تر دې وړاندې پر 6 سپتمبر په یو بل ځمکو مورچې جوړولو په خبره جګړه پیل شوې وه. تر هغې پس د سیمې لارې په بشپړ توګه بند دي او هغلته کانوایانې د بوتلو په ذریعه د خلکو تګ راتګ ستونزه به حل کېدله. طارق ورکزی، مشال ریډیو، پېښور.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال ریډیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال ریډیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال ریډیو اپلیکیشن درسره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال ریډیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال ریډیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د بر جنوبی وزیرستان د سرروغه تحصیل په بنګیوال سیمه کې پرون د پاکستان پوسټ پر یو ګاډي یو بمی بریچ شوی دی چې په هغه کې یو سرتیری وژل شوی چې هغه حوالدار دی یاد شوی دی او دوه نور بیا سپایان وژل شوی دی. جوجو بلی وبخی دا یو حوالدار وژل شوی دی او دوه سرتیری چې دی دوه فوجیان هغه جوبل دی. دا خبر دا غزلی دی پولیسو ترڅنګ د استخباراتي ادارو چارواکو نن د نوم نخولو په شرط مشال ریډیو ته کړی دا دغه پرونی بریدزی مواری تر دې د مکمې وسله والې ډلې نه ده منلې. تفصیل د اشتیاق مسید پر رپورٹ کې.
د سویلی وزیرستان پر ضلع پولیسو خفیہ ادارے چارواکیو مشال ریڈیو ته ویلی دی چې د سلوارم په 13 ورځ په تحصیل سراروغا بانګیولا سیمه کې پوځي گاڑی بنې بامی برید په نتیجه کې یو سر 13 وژل شوی او دوه نور پر هرجلی شوی دی. چارواکیو د نوم نه وشولې په لاوج مشال ریډیو ته وویل چې 13 ورځ مسپیشین مال 12 بجې په بانګیولا سیمه کې پوځي گاڑی ته د سړک غوڑا خواندی د بم 14 ورشوی دو چې په نتیجه کې د پوز حوالدار ذوالفقار وجل شوی او دوه نور سرتیری یې جوبل کړی دي. چارواکیو دا هم وویل چې د بامی برید نه پاس پوز په سیمه کې د لاټون عملیات کړی دي خو څوک هم گرفتار کړی شوی نه دي. د سراروغه سیمې یو سه دین کای عثمان ماسید د پوز سرتیرو باندې د بامی برید نه پاس د سیمې حالات مشال ریډیو ته په دارنګ بیان ناوی سراروغا بانګیولا سیمه کې د پوز په سرتیرو د بامی برید ذمہوري لیا تر دا وخت پورې چا هم منلې نه دو. اشتیاق ماسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
د مشال ریډیو خبرونه د سهار لسلورو تر شپږ بجو په منځنۍ سپا شپږ سوا یو ویش کیلو هرتز، د سحر لنه د ماخام تر شپږ بجو په لنډو سپو 2011 14500 15015 او 18800 کیلو هرتز، او د ماخام لشپږو تر اوو، د ماسخوتن لنه تر لسو، او د شپې له 11 تر 12 بجو په منځنۍ سپا شپږ سوا یویش کیلو هرتز اوریدل شي.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، په پیښور کې د ماښام شپږ نیمې بجې کېدونکې دي. د خبرونو لنډیز به درته واورو. د اسلام آباد پولیس وایي د پاکستان تحریک انصاف له احتجاجي لاریونه شاوخوا زر کسان گرفتار کړي. پولیس مشر سید علی ناصر رضوی نن په اسلام آباد کې خبري غونډه ته وویل چې په نیول شو کسانو کې 19 افغان وګړي هم دي. نوموړي دا وویل چې پولیسو امنیتي ځواکونو د کاروایو پر مهال یوازې غیر مهلکې وسلې کارولې دي. خو پاکستان تحریک انصاف نن پر خپل ایکس پاڼه په بیان کې وویل چې د اسلام آباد هغه مظاهره چې پکې څلور امنیتي سرتیري او دوه مظاهره چان وژل شول په وقتي توګه ځنډول شوې ده. په بیان کې پر حکومت د تشدد کارولو تور پورې شوې ده. د کورمې د بګن الیزو صدیو پاړه سمکنه او ځینو سیمو کې پرون هم د شیعه او سنی کلو ترمنځ نښتې شوې دي. ځینو قومي مشرانو پر حکومت تور پورې کړی چې د جګړې په درولو کې سنجیده نه دی. په الیزو کې د شیګانو یو مشر عاقل حسین بیګام مشالو ته وویل چې حکومت د خپلواک اختیار عملی کړی او جنگ دی ودروي. بلخوا هم بیګا په صدا کې د سنیانو یو مشر حاجی سلیم خان اورگزی بیا مشالو ته وویل چې د شخړو په بشپړ توګه د لمنځه وړلو لپاره ضروري دی چې حکومت رڼې پلټنې وکړي. د کورمې د شیګانو او سنیانو ترمنځ جګړه د نومبر پر 2 لاغ وروسته پیل شوې. کله چې د نومبر پر 1 د مندورۍ او ډډ کمر په سیمو کې د مسافرو ګاډي تر وسلوال برید لاندې راغلل او پکې د څلورو سنیانو په شمول شپږ څلوېښت شیګان ووژل شول. د بر جنوبي وزیرستان د سره روغه تحصیل په بنګیواله سیمه کې پرون د پاکستان پوځ پر یوه ګاډي په بمي برید کې یو سرتېری وژل شوی او دوه نور ژوبل دي. دا خبر د غزلې د پولیسو تر څنګ د استخباراتي ادارو چارواکو نن مشالډوی ته کړې. د دې حملې ذمواري تر اوسه کمې وسلوالې ډلې نه ده منلې خو پولیسو او استخباراتي چارواکو ویلي چې د وسلوالو د لټون عملیات روان دي. نو اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلي چې کابینې له حزب الله سره د اوربند موافقه منظوره کړې ده. دا د اسرائیلو او په لبنان کې د ایران ملاتړ لرونکو ډلو ترمنځ د سولې پر لوري لوی پرمختګ ښیي. حزب الله یو وسلواله ډله او سیاسي ګوند دی چې د لبنان د جنوب ډېرې برخې کنټرولوي او د هیواد پارلمان کې هم استازي لري. نمشال ریډیو لن خبرونه اوس په یو بل موضوع ته راشو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما او د دې سازمان د بشري حقوقو دفتر په یو تازه راپورټ کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې د رسنیو پر وضعیت اندېښنه خولې ده. په دې راپورټ کې د 2021 کال د اگست پر 15 د طالبانو پر کابل د طالبان واکمنۍ وروسته د سګنی کال د سپتمبر تر پایه پورې په افغانستان کې د خبریالانو پر وړاندې د بشري سرغړونو 386 موارد مستند شوي دي. د دې رپورټ لنډیز له احمد تکل نورو.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما او د دې سازمان د بشري حقونو دفتر په یو ګډ راپور کې ویلي پر افغانستان واکمنو طالبانو د رسنیو لپاره له ننګونو ډکه فضا رامنځته کړې چې سانسور او اطلاعاتو ته د لاسرسي پر وړاندې د خنډونو جوړول پکې شامل دي. خو راپور زیاتوي چې دا د خبریالانو او رسنیو پر وړاندې یوازینۍ ستونزې نه دي. په دې راپور کې چې یوناما نن خپور کړ راغلی دي چې سربیره پر دې خبریالان او د رسنیو کارکوونکي د دندې د سرته رسولو پر مهال له ګواښونو، ناوړه چلند، خپل سرو توقیفونو او د قضایي تعقیب او حبس له مواردو سره مخامخ کیږي. د راپور له مخې د یوناما د بشري حقونو څانګې د 2020 کال د اګست له 15 نیټې څخه د روان 2024 کال د سپتمبر تر 30 پورې له 386 ښځینه او نارینه خبریالانو او د رسنیو له کارکوونکو سره د بشري حقونو د نقص موارد مستند کړي دي چې په دې کې د خپل سرو نیونو او توقیفونو 255، د شکنجې او ناوړه چلند 130، او د ګواښونو او ویرونو 15 موارد شامل دي. راپور د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت هغه قانون ته هم اشاره کوي چې د پخوانیو محدودیتونو ته قانوني بڼه ورکړي او نوي موارد پکې زیات کړي دي. په دې قانون کې چې د روان 2024 کال د اگست په 1 په رسمي جریده کې خپور شو او د نننی راپور په اساس رسنۍ اغیزمنې کړې دي، د ژوندیو موجوداتو پر رسمولو او خودلو ممنوعیت وضع شوی، د ښځو غږ له کوره بهر ستر بلل شوی او موټر چلوونکو ته ویل شوی دي چې نشي کولای له شرعي محارمو پرته ښځو ته ترانسپورتي خدمات برابر کړي. پر دې سربیره په 12 ماده کې د امر بالمعروف محتسبانو ته پراخ صلاحیت ورکړل شوی دی څو دا یقین ترلاسه کړي چې د رسنیو خپرونې د چارواکو له غوښتنې سره سم له شریعت سره سمون لري. په راپور کې په بهر کې د فعالو رسنیو له خبریالانو سره د ناوړه چلند او د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ پر وزارت سربیره د رسنیو په چارو کې د استخباراتو د ریاست د کارکوونکو د لاسوهنو یادونه هم شوې. طالبانو تر اوسه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما او د دې سازمان د بشري حقونو د دفتر د راپور په اړه څه نه دی ویلي، خو له دې مخکې تل ټینګار کړی چې په افغانستان کې رسنۍ د اسلامي شریعت په چوکاټ کې ازادي لري.
د مشال ترڼا لاندې
50 کاله کې ډیر یال شوی نو په میاش کې او په دوکیا په سالورو کې خدانه
دایمي کول او دا قام په دې پیل د سیاست څخه دی او سیاسي خلکرای څخه یو سیاست څنګه کول
یو اره کوم د لوګي نمرو که زمنګ بچی مریدا به غاره د لاسه یا د لوګي لاسه نو دوی سره سم زموږ سره غم نشته
د مشال ترانا لاندې د سیمي او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي
دی میډیا هم تومره آزاد دی تومره د فوج مشر دی تومره د پاکستان هیلو مشر دا ټولواله خلک بل کې پورته کړی کلاشن کو غاړه ساتولې څنګه خلکو منظر نه ختم شي دا باور نشم کولای چې کم امن زموږو هغه واپس
دا بحث د هری چهارشنبه پر ورځ د ماجیګر فصلوردنی او د زیارت پر ورځ د سهار پر لسنې بجې اوریدای شي
د بشری حقوقو په اړه راپور جوړونکي خبريالې جمیما اپریدیتا په بلجیم کې اروپایي کمیشن یو نړیواله جایزه چې لورینزو نتالی پرایز نومیږي دا ورکړې ده جمیما د خیبر قبایلي ضلع د لوړ اوسیدونکو ده هغې ته دا ایوارډ یا جایزه د خپل هغه رپورټ لپاره ورکړل شوې ده چې نوموړی په پاکستان کې د افغان کډوالو میرمنو په او دا غوی په زور افغانستان ته د لیګلو په اړه جوړ کړو له نوموړي سره بشیر ګواخ مرکه کړې ده په سر کې تر پوښتنې کړې چې لورینزو نتالی ایوارډ څنګه جایزه ده او کومو کسانو ته ورکول کیږي
لورینزو نتالی ایوارډ سرمنی وا په برسلز بلجیم کې کوم کې چې مختلف کیټګریز وي دا ځل پکې څلور کیټګریز وي او اخ کې young journalist یا emerging journalist کی ز سلیکٹ شو ویم دا ہر کال اغو جرنلسٹ تا ملاوی گی چکم پخپلا ایریا کی دا سی سٹوریز باندې کار کی چ اغا ضروری دے چ کار پو کی اغا سینسیٹیو وی یا اغا انویسٹیگیٹیو وی او اغ خلکو تا ملاوی گی چکم جرنلزم ترا سی یو ینگ وی یا پ ینگ ایج کے پ جرنلزم کے کار کی
جمیما تاسو دا جائزہ د کم خبری رپورٹ لپارا واخست دا غی رپورٹ پاڑا کرا تلگوئی
سٹوری چکم ما پ افغان ویمن باندې کړی و چې سیکنډ ډیپورټیشن کله شروع وخت کې هغه افغان خزې چې کوم پاکستان کې سبق ویل نو هغه تب کوم کوم چیلنجز هغه نه پاس راځي نو ما په باندې سټوري کړو او دغه نه علاوه هم ما په افغان چې کوم پاکستان کې په باندې ډیر کار کړی دی نو په اخ کې ماته دا ایوارډ ملو شوی وو
جمیما د دې ایوارډ یا جایزې اخیستو په وخت تاسو ژړل هم د دې وجه څه و احساسات مو څه
ما خو ډیر ښه محسوسول خو ورسره ما مال بار بار امدارت لل چې افغان چې کوم خزیدي هغه وس هم اغه تا چې کوم تعلیم حق ته غنه ملاويږي نو زل لگا خفا هم بم پداو ریس کې چې وس هم اغه تعلیم نشي کړای او مال به خپل وخت را یاد شو چې کله ما خپل سکول طالبانو اخ کې بم بلاس شوی وو نو ما د پاره دا مکس فیلینګ وو یو طرف ته ز ډیره خوشاله وم بل طرف ته ز خفا هم وم چې افغانستان کې وس هم دا وخت روان دی نو دا چې کوم ایوارډ وو دا اټولو افغانانو د پاره وو خاص کر خزو د پاره دغه نه علاوه اغه کمیونټیز په پاکستان کې چې کوم مارجنلایز دي دا غو د پاره وو هغه چې کوم باور په ما باندې کړی دی چې زه هغه سټوریز خلکو سره شیر کوم
دا مشال ریډیو دا تاسو د مشال ریډیو خبري غړی
اوریدونکو پاکستان او بیلاروس د نومبر پر شپږشتمه یعنی پرون د سوداګرۍ اقتصاد چاپیریال ساتنې ساينس او ټکنالوژي په ګډون په بیلابیلو برخو کې 15 تفاهم لیکونه او تړونونه لاسلیک کړل دغه تړونونه په اسلام آباد کې د وزیر اعظم په ماڼۍ کې د یو لړ مراسمو په ترڅ کې وشول چې پکې د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف او د بیلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشنکو هم موجود بل پر دې موضوع شاهین بنیری د پاکستان له پخوانی سفارتکار رستم شاه مومن سره مرکه کړې ده په سر کې تر پختلې چې د بیلاروس د ولسمشر پاکستان ته سفر څومره ارزښتناک بولی؟
دا ولرنی زله چې بیلاروس ته پاکستان تر غلې دی ملک سربراه نو دا یو ډیر لوی واقع ده. بل دا چې دومره لوی وفد ایران سره اوسه دی پای کې وزیران دي او تقریبا درې سلوي خو او د کاروباری خلک دی ډېری مالدار خلک او ډېر دا لوی لوی انویسټر دي او د پاکستان دا امید دی کی چې دا انویسټر بدلتا پاکستان کې انویسټمنٹ کی په بایو سیکٹرز کې اگرچہ زما په خیال دغه کې دن کې خبره نه ده چې پاکستان کې کوم حالات دي د پاکستان خپل لا چې کوم انټرپرینور دی هغه پاکستان نو خپل سرمایه درې کړو ویوړه او پاکستان د پاره یو بریک ټو ضرور دی ځکه چې په دغه هیوادونو کې اوسه پورې پاکستان دومره لوګنامي اتیاس نه وې کړې څومره چې بیلاروس سره وکړي او د بیلاروس لپاره دا خبره وه چې په دې جنوبي ایشیا کې بلزان ته یو فوټ ہولڈ دغه کیږي نه نو هغه ته را پته وه چې پاکستان په مشکلاتو کې دی دی باندې ډېر زیات قرضې دي او دوی د آی ایم ایف او د ورلد بینک کې کوم دغه محتاج دي په دې وخت کې کله موږ د دوی سره لکشانتې حکومت وکړو نو دا به زموږ یو ډېر لوی فوټ ہولڈ دلته دغه شي په ساؤتھ ایشیا کې او پاکستان کې
د بیلاروس ولسمشر چې دی دا د ولادیمیر پوتین د روسي د ولسمشر په کیم کې دی دغه نږدې ملګری دی اتحادی دی دلته د پاکستان د امریکای سره هم ډېر لوی فوزي او سفارتي او تجارتي اړیکې دي د سبا د پاره په دې اړیکو باندې دی باندې به ساغي زی د دې ملکونو سره د تعلقات خو کولو کنه
نه دا هغه اساسر ځکه پریودي چې امریکای ته پتره شي دی دس از ا سٹریٹیجک پارٹنرشپ بی کے نستر بی دا تجارت خبری کئی دا انویسٹمنٹ خبری کئی دا تک را تک خبری کئی نو پا دے بانے دا فکر نکو کی امریکی تا بس اعتراض بی دا سیدی چی پاکستان مانے اخبر دروازی بند ہو نو اگر تا امریکا تیار ندا
پا بیلاروس کی درن ہے جی چی دا کم جمہوریت پلوا تحریکون دی دا لوکاشنکا دا حکومت خلاف اگر دا تنقید کی دا نیو کی چی لوکاشنکا خو پخپل ملک کی در یواز دے نو پدی طریقہ باندې پاکستان سره دا دومره غټ ډیلیګیشن او دا دومره های پروفایل وزټ د خپل یوازیوالم ختمول غواړي او ځان ریلیونټ ګرځول غواړي په دې حالاتو کې نو دې تاسو څنګه ګوره
کې دې سیم دا سی وی خو مطلب دغه پر خدای وخت دغه شي او د خپل کور کې خپل وطن کې مخالفت ډیر دی اپوزیشن سره ډیر زیات دی او مشکلات دی سره نظام ته کوم نه ربار نه یو د دغه جوړ کی ربار ملکونو سره دغه دوم راړي کې خېشي چې د دپل د کور کې دنه په ملک کې دنه په کې د ایم ای جوړ شي د دې پیدا بده اغسل غواړي په خپل ملک کې دنه سیاسي پیدا بده نه اغسل غواړي او د پاکستان په دې خو ظاهر دي نو د بل طرف ته پیدا ده
تاسو خود افغان جهاد هم د ډیرو واقعاتو او د حالاتو شاهد یې په خپل باندې د روسیا د ماسکو په دې ټولو حالاتو کې سب مفادات دي هغه څه چې کول غواړي په دې طریقه
هغه خو دا غني غني چې امریکا د منطقې نه اوتلا چین خو مخکې نشته په افغانستان کې وایي وي چې دغه ګیپ چې کوم پیدا کیږي دې ته موږ ورزانګو دا ګیپ موږ ډکو دې ریجن کې به موږ ځان ته نور مستقل مرګري پیدا کو چې هغه موږ پشا باندې ولاړی روس په کې دا مقصد دی
پاکستان ته د بیلاروس ته ولسمشر د سفر پر موضوع مو د پاکستان د له پخوانی سفارتکار ولسمشر منصر د شاهین بونری مرکه اوریده
دا مشال رادیو دا ستاسو خپل رادیو
په کراچۍ کې د ونډو بازار یا سټاک مارکیټ ټیټی کچې ته لوېدل دي د چارو پوهان د لاملونو بي امني د سیاسي ګډوډیو له وجې د لارو تړل کېدل او روانه سیاسي بې ثباتي بولي کاروباریان وایي سرمایه‌کاران پاکستان کې پانګونه نه کوي ځکه چې د کاروبار لپاره سازګار چاپیریال ورته نه دی برابر دوی مشال ته ویلي چې حکومت باید سیاسي مسایل د خبرو له لارې حل او د ګډوډیو مخه ونیسي په دې اړه د نیازلي رپورټ اورو
د نومبر په شپږشتمه پاکستان سټاک اکسچینج په یورس کې په ریکارډ کچه 3800 پوینټونو ورسېدلې دي او بیا د ونډو په بازار کې کاروبار په 3950 پوینټونو بند شوی دی چې دا په یورس کې د کاروبار غورځېدو تر ټولو لوی ریکارډ دی. د ونډو بازار په یورس کې دومره زیات ولې غورځېدلې دي؟ په کراچۍ کې اقتصاد پوه خبریال وکیل الرحمان وایي په اسلام آباد کې د پاکستان تحریک صاف احتجاج له کبله یو ځل بیا په هیواد کې سیاسي عدم استحکام جوړ شوی دی او دا حالات د پانګوالو لپاره د بے اعتمادۍ او د داخلي پانګوالو اندېښنې او د نړیوالو پانګوالو د باور کمیدو څرګندونه کوي.
سیاسي عدم استحکام چې جوړ شو، غیر یقیني صورتحال جوړ شو، نو د دې په وجه باندې نن چې د سرمایه کارو چې د هغه کېم دا یو غبرهټ او یو یره پاغي کې ولیدې شو، د هغه د وجه نه نن چې کم سټاک مارکیټ راغورځېدل دي، نو دا د پاکستان د تاریخ یو ریکارډ دی چې په یو ورځ کې چرتم دومره په یو ورځ کې دومره مارکیټ نظر راغورځېدلې، تقریبا 3000 پوینټ چې دینو د پ انډیکس کې کمی راغلی دی.
وکیل رحمان زیاته کړي د پی ټی آی دوامدار احتجاجونو او سیاسي ګواښونو په ځانګړې توګه او بیا د هغې د مخنیوي لپاره د حکومت ګامونو د هیواد اقتصادي هلې ځلې ودرولې دي، نو ځکه پانګوال د سیاسي کړکېچن حالاتو له کبله خپله سرمایه ایستلو ته مجبوره شوي دي. د پاکستان د ونډو بازار یو ډایرکټر نهال قاسم بیا د نومبر په شپږشتمه مشال لیډیو ته ویلي د سیاسي کړکېچن حالاتو له کبله داخلی او بهرنی پانګوال د خپلو پانګولو ایستلو ته مجبور شوی دي چې د ونډو بازار عدم استحکام او سرنور هم زیات شوی دی.
هماري اکونومیک سرگرمیاں ویسے ہی ماند ہیں،
دیوائی زمنګ کاروباری حلی زلی ودری دلی دی، کاروبار کونکي دا محل ډیر سخت پریشان دي. د 13 ورځو راهسي په اسلام آباد، لاهور، پینډي او شاوخوا د نیمه نزیات پاکستان کې کاروبار پټه په ودری دلی دي. یو خو احتجاج روان دي، بل خو بیا حکومت لارې تړلې دي او سوداګر هیڅ قسم کاروبار نشي کولای. حکومت ته دا اپیل کو چې سیاسي حالت ټیکري چې پانګوالو اعتماد بحال شي. نوموړي پوینا د سو میاشتو راهسې د سټاک ریکارډ د ښیي چې بهرنۍ پانګونه ډېره کمه وه، خو داخلي یا د هیواد دننه خلکو په سټاک کې پانګونه زیاته شوې وه او ځکه د پاکستان سټاک ایکسچینج کې کاروبار په پورته روان و. د هیواد دننه سیاسي استحکام د اقتصادي ودې لپاره څومره ضروري دی؟ د پېښور پوهنتون د اقتصادیاتو د څانګې مشر پروفیسر زلاقت خان بیا مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي د اقتصادي ودې لپاره سیاسي استحکام ضروري دی او چې سیاسي اړې ګړې وي نو د هیواد اقتصادي هلې ځلې هم ودرېږي.
کله هم چې په یو ملک کې پولیټیکل سټیبلټي وي، سرمایهدارانو ته یقین وي، حکومت چې کم دی یو خاص پیریډ د پاره وي، دې دوران کې به د دې په پالیسي کې څه کم دی نو هغه چینج نه راځي. دغسې که په ملک کې ګورننس ټیک نه وي، پولیټیکل سٹیبلٹی نہیں ہوئی، نو نہ صرف کم لوکل انویسٹرز چی دی بلکہ فارن انویسٹرز چی دی، نو آغا ہم یری گی اگی انویسٹمنٹ نہ کئی. انویسٹمنٹ نو کولو مطلب دا دی چی پا ملک بے روزگاری عام کی دل، پا ملک غربت سے واقع دل، دا بیا دے دی یو عام نتیجہ وی.
دا اقتصادی چارو پوہانو ٹنگار کرے دے چی حکومت او مخالف گندنو ترمنز روان بحران دی دا خبرو اترو دلاری حل کرے شی چر پانگوالو باور بحال شی او کمزور اقتصاد نور ون غرزی گی. نیاز علی، مشال ریڈیو، کراچی.
دا مشال ریڈیو دا
د خیبر پختونخوا حکومت په هغه نظام کې د بدلون خبره کړې ده چې له مخې به یو چاته سرکاري نوکری ورکول کېدله. حکومت وایي اوس په سرکاري نوکری یوازې د میرټ یا قابلیت پر اساس ورکول کېږي. حکومت دا راز ویلي کې یو سرکاري ملازم مړ شي نو ضرور نه ده چې د کورنۍ یو غړي ته به هم سرکاري نوکری ورکول کېږي. د موضوع تفصیل د اسما ګل په دې رپورټ کې.
د خیبر پختونخوا حکومت په ټولو سرکاري ادارو کې د نوکرو لپاره د کوټې نظام ختم کړی. د نومبر په 10 د خیبر پختونخوا حکومت لخوا جاری شوی اعلامیه کې ویل شوی چې د یو سرکاري ملازم کونډه یا اولاد به د اشتهار پرتا او د میرټ خلاف عرضی یا په دایمي توګه په سرکاري نوکرۍ نه اخیستل کیږي. د اعلامیه په وینا د اوپن میرټ بغیر تقرری د پاکستان د اساسي قانون پر ضد ګڼل کیږي او حکومت دا پریکړه د سپریم کورټ د حکم پر اساس کړې ده. خیبر پختونخوا حکومت کې سرکاري نوکرو لپاره د کوټې ختمېدو په اړه د سوات خوازخیل 29 عبدالله مشال ریډیو ته خپلو خبرو کې وویل چې استاذي مسلک خپلول غواړي. د کوټې نظام ختمولو حکومتي ګامې هم ستایلې. د نوموړي په وینا د کلونو راهسې د اهلیت سره سره د کوټې له وجې د سرکاري نوکرۍ ترلاسه کولو کې ناکامه پاتې شوې دي.
زما تعلیم چې دی نو ایم اے بی ایډ دی، ایم اے ایډ مې کړ دی، خو د بد قسمتۍ د وجې نه اوس پورې مونږ ته څه نوکری میلاو نه شوه. سړی تعلیم وکړي د شپاړسم پورې خو میرټ ته برابرې، خو د بد قسمتۍ د وجې نه دا ټیسټونه ټی ایس دی او کله ایم ټی ایس دی او کله یو شیز دی کله بل چیز دی، په دغه کې شپارشونه وغیره جو اوس پورې پکې زموږ نمبر نه دی راغلی. نو
بلخوا په دې اړه پېښور کې د بشري حقوقو فعاله نادیا خان بیا مشال ریډیو ته خپل خبرو کې ویل دوی باور لري چې د اوپن میرټ په بنیاد تقرری به د حق لرونکو کسانو لپاره د حق ترلاسه کولو لار هواره کړي، خو نوموړي ټینګار وکړ چې دا پریکړه باید په ټولو څانګو کې په مساوي توګه عملي کړل شي.
کوټه ضرورت اوس هم کېدای شي، مطلب دا یو څیره یو کس د غاښولو آن جاب ډیوټي کې انتقال وشولو، بیا خو پکا د دغه سیټ باندې او اگر کیپیبل کوم کاس دی نو دغه فیملی ته ممبر ته ځای میلاو شي. راغله شهیدانو اوس کوټه پورې خبره، نو اگر شهیدان کوم دی هغه 65 دی یا دغه دی 71 والا دی، نو دغه کوټه پکا دی اوس خاتم شي. دی هغه نسل کوم دی اوس دویم دی یا دریم نسل روان دی هغه شی غلط دی. کوم 71 والا یا 65 جنگ والا خال دی هغه والا خو دریم دریم نسل روان دی، کېدای شي چا والا څلورم نسل روان وي. نه دا کوټه سیستم آر شي ته خاتمه شي، نو ډیره ښه خبره دی. تو کوټه نه علاوه کومه غټه مسله مینس کې دی هغه دی سفارش هم دی، خو دا دی څه اوپن میرټ سره مو ته یو هوپ ملوي.
د خیبر پختونخوا ملکن اوسیدونکو اماد خان بیا وایي د ډېرې مودې او امتحانونو وروسته په سرکاري نوکرۍ پځای شوی. د نوموړي په وینا چې اوس په سرکاري سکولونو کې د مانیټرنګ افسر په توګه خپلې ذمهواري ترسره کوي او په تیرو وختونو کې د کوټې له وجې د څو نوکرو لپاره اپلای نه کوله، هغه د اوپن میرټ پریکړه د مستحقو کسانو لپاره ګټوره بولي.
د جاب کوټې فائده د عام عوامو یو مخصوص طبقې ته او د هغې په وجې میجورټي محروم پاتې شي. بل طرف ته اوپن میرټ یو کلاو میدان دی کنه چې هر څوک پکې د خپل صلاحیتونو مطابق مخکې تلی شي. داسې ډېرې موقع راغلي دي چې ما د کوټې د وجې جاب ته اپلیکیشن نه دی جمع کړی، ځکه چې ما به په خپل ذهن کې یو تاثر جوړ کړو چې دا کوټې والا جاب دی نو دا ماته نشي میلاوېدی یا د دې د میلاوېدو چانسز ډېر کم دي. نو انشاءالله امید لرو چې د دې فیصلې له کبله به د صوبایي کوټو ترمنځ چې کم ډسکریمینیشن دی هغه به کو ختم نشي، نو چې محدود یا کم ضرور شي.
په خبر کې په سرکاري سکولونو کې د سلورم گریډ ملازم اکبر خان بیا وایي چې د حکومتي پریکړې پر ضد نه دی، خو غوښتنه کوي چې د سلورمې درجې ملازمینو لپاره هم د ځانګړي پیکیج بندوبست وشي. د قانون پیلوونکو ادارو شهیدانو کورنو په څیر د کلاس فور ملازمینو لپاره هم ځانګړي کوټه دی ورکړل شي. د نوموړي په وینا د دوی له کورنۍ سره د مړینې وروسته هیڅ ډول مرسته نه کیږي او دا عمل د دوی سره ناانصافي ده.
موږ چې سرویس دوران وفات شو نو یو حکومت موږ وان تار پینشن راکړي. دویمه خبره دا ده چې مطلب دا دی دلته حکومت یو بله مسالم راویستله چې شهدا پیکیج څومره چې دا شهدا دي زموږ مرګري د شتګردۍ کې وفات شي نو د هغې باندې دا کوټه لاګو ده. بل دی وایي چې دا عین سره تضاد دي، نو عین سره خو ډېر شیزونه تضاد دي. زما تنخواه او د سیکرټر تنخواه کې وګوره د ځمکې او د اسمان فرق دی. زه 30,000 تنخواه لم، هغه 80,000 اخلي. دا عین پاکستان سره دا هم تضاد دی، ډسکریمینیشن دی. عین او قانون دا وایي چې دا عین پاکستان خبره کوي چې روړ د سټیټ آف پاکستان ملازمین و ټول یو برابر دي. نو صرف د یو طرف
د خیبر پختونخوا حکومت دا پریکړه د میرټ را جوړولو لپاره ډیر خلک یو مثبت ګام بولي، خو ځینې ډلې خلک بیا وایي چې دا پریکړه باید د ټولو خلکو لپاره یو شان عملي کړل شي او چا سره پکې بې انصافي ونه شي. آسما ګل، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو د امن، جمهوریت او پرمختیا کاروان.
اوریدونکو، په پکتیا کې ځینو سوداګرو وړې کارخانې جوړې کړې دي چې وایي پر شخصي ګټو سربېره یو شمېر خلکو ته پکې د کار زمینه هم برابر شوې ده. په دې کارخانو کې اکثره زړې اوسپنې ویلې کېږي او له هغې بیا نوي شیان جوړېږي. د کارخانو ته ځینې خام مواد له ګاونډیو هېوادونو هم واردېږي. ځایي چارواکو ویلي چې په پکتیا کې دا مهال شاوخوا 40 وړې فابریکې او کارخانې فعالې دي چې ګڼ کسان پکې کار او مزدوري کوي. د موضوع تفصیل د نجیب الله لوخیل په رپورټ کې او ورپسې مو ستاسو لپاره د ګلا جان په غږ یوه ولسي سندره هم ساتلې.
دا د پکتیا ولایت په مرکز ګرځیز کې د اوسپنې د ویلې کولو یوه وړه فابریکه ده چې د تراکتورونو لپاره ځینې پرزې او نور کرنیز وسایل تولیدوي. په دې فابریکه چې نږدې $100,000 پانګونه شوې او شاوخوا 30 کسان پکې دایمي کار او مزدوري کوي، تولیدات له پکتیا سربیره د هیواد نورو سیمو ته هم د خرڅانو لپاره وړل کیږي. د فابریکې مالک حاجی ګلبت مشال راډیو ته وویل کچېری حکومتي او خصوصي بانکونه، اړوند ادارې یا نړیوال بنسټونه یې مالي ملاتړ وکړي، نو خپل کاروبار لویولی شي چې ورسره به یې د تولیداتو کچه لوړه او د کار زمینې هم ډېرې شي.
دلته موږ تقریبا 4-5 رقمه اموال د ترکتور جوړو په زراعتي بخش کې، دلته موږ د نوپال پالې جوړو او د دوپال جوړو او د ترالو د حکومت جوړو
دوباره. بیکاری د افغانستان د نورو سیمو په شان پکتیا کې هم ځوانان له ستونزو سره مخامخ کړي. خود دې فابریکې کارګر وایي چې په دې ځای کې تر کار موندنې وروسته د دې جوګه شوي چې خپلو کورنیو سره صنعت سم مرسته وکړي. یو تن کارګر نجیب الله وویل
مخکې مو کار نه کړی، دلته راغلی په لومړي سر کې د شپږ میاشتې موږ ته ټرینینګ راکړل چې په دې برخه کې اوس د ګرمایش مسلکي کارکوونکي و. دلته ښه معاش ورکول کېږي، دلته د موږ زندگی دلته ښه جوړه ده، بس د کورنۍ ساتنه پرې کوو په همدې معاش په ذریعه باندې.
په افغانستان او خاصه پکتیا کې د دا ډول کارخونو او فابریکو یوه بله ښېګڼه دا بلل کېږي، هغه زړې اوسپنې چې پخوا بهر ته وړل کېدې او په ډېره ناچیزه بیه به خرڅېدي، اوس په دې فابریکو کې ورځینې د کار وسایل جوړېږي. یو بل کارګر بشیر احمد وویل
اکثریت داخل د افغانستان اوسپنې، بیا دلته موږ زړه کمانې هم استعمالوو، نوې اوسپنه هم استعمالوو چې هغه د وروسته نه راځي. نو دا اوسپنه لا ول ته کټای کېږي، بیا هغه وروسته د پروسه تصمیل سیغه لپاره بیا د ګرمول کېږي، تقریبا د 5-6 پرسونه دا تیریږي، هغه وروسته ماده کېږي، بیا وروسته دې ته بیرته موږ دوباره پالش ورکوو، صفایي ورکوو، رنګ کېږي.
په پکتیا کې د صنایع او معدن خونې مسؤلین وایي په اوس وخت کې سوداګرو او پانګوالو په تولیدي کارخونو او فابریکو پانګونې ته پام ډېر شوی. د صنایع او معدن خونې مشر فضل الدین جلالزی وویل
پکتیا ولایت کې الحمدلله تقریبا تر شپږو پورې وړې او متوسطې فابریکې موجودې دي. دلته په صنعت باندې بوخت او کار کې الحمدلله وضعیت څنګه نسبتا ښه شوی دی، اوس نوې فابریکې هم ایجاد شوې.
بل لور ته اقتصادي کارپوهان د وړو فابریکو او کارخونو په شان واړه صنعتي واحدونه د اقتصادي پراختیا له مهمو عناصرو ګڼي او زیاتوي چې دا واحدونه د کاري فرصتونو د برابرولو د پام وړ برخه جوړوي. د دوی په وینا وړې فابریکې په ټولنو کې د خلکو د ژوند په ښه کولو او د بېوزلۍ د کچې په راکمولو کې مرسته کوي.
شان نکی
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزي خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.